دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زموږ دویمه سهارنۍ خبرونه اوري نن د شنبه ورځ ده او د سمبولې شپاړسم ده زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه لولم د ریپورټونو له مخې ټاکل شوی وه چې جمهور رئیس اشرف غنی د یو حکومتي هیئت په مشرۍ افغانستان کې د سولې د پروسې او په دوحه کې د طالبانو او امریکایي مامورانو ترمنځ د مذاکراتو د نتایجو په باب له امریکایي مشرانو سره د سلام مشورو په خاطر واشنگټن ته سفر وکړي. خو د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د جمعې پر ورځ وویل چې اشرف غنی خپل سفر ځنډولی دی. اژانس وایي وروسته له هغې چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېر هفته په کابل کې اشرف غنی ته د موافقې د مسودې یو نقل وښودو د هغه اندېښنې زیاتې شولې. په عین وخت کې د الجزیرې تلویزیون رپورټ ورکړی چې زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره په ناڅاپي توګه هغه هیواد ته رسیدلی دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو د جمعې په ورځ د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو نه نیولې وه. خو سیمې ته د تازه دمو ځواکونو د لیږلو او د هوایي بمباریو نه وروسته د ولسوالۍ مرکز نه بیرته ووتل او د حکومت په لاس کې ولوېده. د خان آباد یو اوسیدونکي عبدالنصیر زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن ته وویل چې طالبانو د ولسوالۍ ودانۍ او امنیت قمانداني نیولې خو جټ الوتکو د ولسوالۍ ودانۍ او امنیت قمانداني بمباري کړه او له شپږ ساعته جګړې وروسته طالبان ووتل. هغه وویل
تیارې راغلې، قمانداني ویشتله او د ولسوالۍ ویشتله. دا موقعیتو کې جنگ دی او دولت د ښار نه وتلی در سره او یو تعداد خلک په محاسبایي کې تر لسو بجو پورې ووتل.
د پاکستان د پوځ لیډر سی جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې د روانو ډیپلوماتیکي هلو ځلو په نتیجه کې اوس افغانستان سولې ته نږدې شوی دی. جنرال باجوا دا خبره د جمعې په ورځ په لاوپنډۍ کې نظامي افسرانو ته په وینا کې وکړه. هغه نور تفصیلات ورنه کړل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې ایران له واشنگټن سره مذاکرات ته نږدې شوی خو د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قمندان د جمعې په ورځ په یو بیان کې له امریکا سره د هر ډول مستقیم مذاکراتو امکانات رد کړل. له څو میاشتو بې امنیتۍ او ګډوډۍ وروسته د سوډان خلک د پوځیانو او ملکیانو ترمنځ د نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو په انتظار دي. خو د سوډان د پایتخت خرطوم په شمول د دغه هیواد په زیاترو ښارونو کې په سلهاو زره کورونه سیلابي اوبو لاندې کړي دي او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
للاسف هي الحاجه بتحصل كل سنه يعني
سادلي.
دا د خرطوم د اوسیدونکو عبدالعظیم مجید غوغو چې کورې په اوبو کې ډوب شوی دی او د چارواکو د بې غورۍ نه شکایت کوو. د سوریې کردانو چې امریکایي ملاتړ کوي د اسلامي دولت یا داعش د وژل شوو جنګیالیو درې یتیمان چې بې سرنوشته پاتې وو د جمعې په ورځ د نایجیریا حکومت ته تسلیم کړل. نایجیریا لومړنی افریقایي هیواد دی چې د اسلامي دولت د هغو جنګیالیو یتیمان قبلوي چې په سوریه او عراق کې په جنګ کې وژل شوي دي. ملګر ملتونه وایي چې د بشري مرستو د دوو کارکوونکو له وژل کېدو وروسته د افریقایي هیواد ایتوپیا د کامبیلا په ایالت کې د جمعې په ورځ خپل فعالیتونه وځنډول. امریکا او نړیوالې ټولنې په بهامس کې د تباه کوونکي سمندري طوفان په تعقیب دغه طوفان ځپلي هیواد ته د بشري مرستو استول پیل کړي دي. د 5 درجو په طاقت د ډورین طوفان 5 ورځې دوام وکړ او د بهامس ټاپوګانې سخت وځپل. دیش مړي مندل شوی دي او 1000 خلک بې کوره ناست دي. عجل مرسته اړتیا لري. پلس هاو خلک په سلګونو خلک ورک دي. د ډورین سمندري طوفان د جمعې په سهار د امریکا د شمالي کارولینا ایالت د کیپ هارت ساحلي ښارګوټی وځپه. طوفان چې طاقت یې 90 درجې ته راټیټ شوی د جنوبي کارولینا ساحلي برخې هم وځپلې او په ځینو سیمو کې سیلابونه راووتل. په جنوبي افریقا کې د خارجیانو په ضد د تعصب او کرکې نه ډکې پیښې زیاتې شوې. د جوهانسبرګ په شمول په غټو ښارونو کې د خارجیانو په کورونو حملې شوي دي. په روان هفته کې او باشانو په جوهانسبرګ کې لس خارجي کارګران وژل. د هغوی کورونه یې چور او تالا کړل او بیا یې ورته اور واچو. او د افریقایي هیواد زمباوي پخوانی جمهور رئیس او د ازادۍ مبارز رابرټ موګابي د جمعې په ورځ په روغتون کې د 95 کلونو په عمر مړ شو. موګابي چې د برېتانوي استعمار په خلاف د خپلې اوږدې مبارزې په وجه د ملي اتل لقب ګټلې و د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې خپله ژبه قول ودرېده. د 2 کلونو پورې د زمباوي جمهور رئیس خو وړم کال پوځیانو په سپینه کوټه کې له قدرت نه وغورځه او په کور کې نه و. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د خبرونه رپورټونه د ټاکنو د تار اداره وایي چې د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو د تار لپاره د تارونکو د روزنی او ګمارلو په برخه کې د مالی ستونزو سره مخ دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه شپږ پنځوس بنسټونو او اتلسو کاندیدانو د تلې د شپږمې ورځې د انتخاباتو د څارنې لپاره د دغه کمیسیون سره خپل نومونه لیکلي دي. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوري سر ټاکنو ته دوهویشت ورځې پاتې ډیرو کمو څارونکو تر اوسه دغو ټاکنو د څارنې لپاره د ټاکنو خپلواکه کمیسیون سره خپل نومونه لیکلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د تېرې چهارشنبې تر ورځې دغه کمیسیون سره شپږ پنځوس بنسټونو او د جمهوري سر اتلس نومندانو خپل نومونه ثبت کړي دي. که سم ښاغلي حق پرست د ټولو ثبت شوو څارونکو او مشاهدینو شمېر څرګند نه کړ، خو ویې ویل چې په ثبت شوو بنسټونو کې د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوال سازمانونه هم شامل دي.
اروپایي اتحادیې دې برنامه اخیستې ده، همدارنګه ځینو نورو خارجي سازمانونو دې برنامې اخیستې دي. تقریبا یوویشت بین المللي نهادونو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره چې په هغه کې میلمانه خارجي میلمانه هم شامل دي دې برنامې ترلاسه کړي دي.
ښاغلی حق پرست وایي چې زیات شمېر افغان سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او رسنیو هم د ټاکنو څار دپاره دغه کمیسیون سره خپل نومونه لیکلي دي. د تېر دیارلس سوه نویم لمریز کال د ولسي جرګې ټاکنو څار دپاره یو سلو بنسټونو خپل نمونه لیکلي وو. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د وینا له مخې د ولسي جرګې د تیر کال د ټاکنو څخه دوه سوه پنځه دېرش زره څارونکو او مشاهدینو څارنه کوله. په دغه شمېر کې نولس نړیوال څارونکي هم شامل وو. د تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو ډېر څارونکي د افغانستان د ټاکنو څار د ادارو لخوا معرفي شوي وو، خو سږ کال د ټاکنو څار د ادارې وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله به ډېر څارونکي د جمهوري ریاست راروان ټاکنو څخه د څار دپاره ونشي ګمارلی. د دغو ادارو چارواکي وایي د ټاکنو د بهیر څخه د ملاتړ دپاره نړیوالو بنسټونو هم تر اوسه افغان بنسټونو سره لازمي مالی مرستې نه دي کړي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د جمهوري ریاست راروانو ټاکنو د بهیر څخه د څارنې لپاره هڅه کوي چې داسې رضاکاران پیدا کړي چې پرته د معاش څخه د ټاکنو له بهیر څخه څارنه وکړي.
موږ د خپل څارونکو لپاره د نظر کتل نه دي اخیستي، بلکې کوشش کوو چې خپل څارونکي کوم چې په پخوا کې موږ سره کار کړی یا اوس غواړي کار وکړي هغوی په رضاکاره ډول بې له دې چې کومه لیبراسي توقع لري هغه چمتو کړي ورې سخت کار ده، ځکه چې داسې دغه سخت او امنیتي حالاتو کې ډېر کم کس حاضرېږي چې په داسې مرکز کې د موږ لپاره څارنه وکړي هغه هم بېله کوم مصرف او لګښت شته.
د پیپا د ادارې اجرایوي رئیس وایي چې که مرسته کوونکي موسسې مرسته هم وکړي د دې لپاره چې ټاکنو ته کم وخت پاتې دا به د سار ادارو ته ډېره سخته وي چې په دغه پاتې موده کې د ټاکنو څخه د سار دپاره څارونکي وروزي او بیا یې ولایتونو ته واستوي.
چا مالي مرسته نه ده راکړې او چا ژباړه هم نه ده کړې، په عین حال کې ټاکنو ته موږ څه نږدې کېږو دغه کومک او مرسته هم بیا شاید ډېر مؤثره نه وي، ځکه چې دغه مرسته موږ کومه اړتیا چې لرو هغه به د څارونکو په روزنې او د ښه جوړونې باندې مصرف شي. په دوهم قدم کې د دې لپاره هغه روزنیز مواد چمتو شي، دغه فورمونه چې راپورونه پرې راغونډي هغه به چمتو شي او سیمو ته ولېږل شي. نو تر اوسه پورې موږ کوم تمویلوونکي څخه اصلور چې موږ ته د مرستې اعلان کړي یا شین چې ښودلې وي.
د افغانستان د ټاکنو سر د ادارو چارواکي په دې باور دي که چیرې د خپلواکو ادارو لخوا د ټاکنو د بهیر څخه څارنه ونه شي نو د سیاسي ډلو او د نوماندانو ترمنځ د رایې اچونې په سر جنجالونه کېدای شي چې د تلې د شپږمې ورځې ټاکنې د ګواښ سره مخ. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي تمه یې دا ده چې ډېرې نورې ادارې او بنسټونه به په پاتو ورځو کې دغه کمیسیون سره د ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره خپل نومونه ولیکي او د ټاکنو په ورځ به په زیات شمېر څارونکي په مرکز او ولایتونو کې د ټاکنو د بهیر څخه څارنه وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د خان آباد ولسوالۍ له څو ساعته سقوط وروسته بیرته افغان ځواکونه ونیوله، خو د دشت ارچه ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقص رپورټونه ورکول کیږي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې رپورټ لري.
نن سهار وختي د قندز پر خان آباد ولسوالۍ باندې له دوه خواوو څخه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې له شپږ ساعته جګړې وروسته وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ بازار او دولتي ادارې نیولې وې، خو د کمانډو ځواکونو په وررسېدو سره څو ساعته وروسته د خان آباد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د خان آباد اوسیدونکي عبدالنصیر وایي چې سهار وختي وسلوالو طالبانو د خان آباد د چارتوت او ملا غلام له سیمو پر ښار بریدونه کړي وو او له څو ساعته جګړې وروسته ښار ته ننوتي وو. د عبدالنصیر کور په خار کې دی. هغه وایي چې سهار وختي د جګړې له پیل سره سم ماشومان ته خار ته لیږلي دي، خو کله چې خار ته طالبان ننوتلي وو جنگي تیارو د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ په دې خاطر بمبار کړي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
جنگ فلان خاموش سره ده او وسلوال طالبان سي فلان په خار کې دي، د تیارې راغله قومنداني وشتله او د ولسوالۍ وشتله، دا موقعیتو کې جنگ ده او دولت د خار نه وتلی در سره، او یو تعداد خلک په ماسبایي کې تر لسو بجو پورې ووتل، او یو تعداد خلک یې فعلاً بند پاتې دي، اکثریت یې بند پاتې دي، په غفلت کې په خوب کې پاتې دي اکثریت یې.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې د مرستندویه قواوو د نه رسېدو له امله ولسوالۍ ته وسلوال طالبان ننوتي دي. د 211 پامیر قولي اردو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خان آباد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې او په جګړه کې شل تنه وسلوال طالبان د افغان هوایی ځواکونو په بریدونو کې وجل شوي دي. د پامیر قولي اردو اعلامیه کې د دشتیارچی د جګړې یادونه شوې چې نن له ماسپخین وروسته پیل شوې، خو د دغې ولسوالۍ بازار او دولتي ادارو ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو په اړه پکې څه نه دي ویل شوي. اعلامیه کې په دشتیارچی کې د لسو تنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوې. د قندوز د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی د دغې ولسوالۍ پر بازار د جګړې په اړه داسې وایي:
ولسوالۍ تقریبا د یو کال په دې خوا سره د کوجغار دغه درې بندونو چې کوم د طالبانو په لاس کې، او بېګا د رئیس چې کوم جنګ شروع شوی د طالبانو د خان آباد ولسوالۍ باندې، چې ولسوالۍ چې بازار پلي مومن دی سینه طالبانو په دغه طرفونو جنګ شروع کړی، او د خلو د خوانه طالبانو دغه منطقې ونیولې، د چې بازار ساحه ټوله تر پارچې یوه پوسته چې د دشتې طرف ته وه، هغه هم تر اوسه پورې مقاومت کوي، هغه هم سقوط وکړو، د چې ولسوالۍ په تر ډول سره د طالبانو لاس ته ورغله.
د قولي اردو مطبوعاتي مسؤلین په بدخشان کې هم د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والي قاری فصیح الدین د وجل کېدو خبر ورکوي. نن سهار وختي یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د قندوز د ښار په شمالي برخه کې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي او لا هم جګړه دوام لري. په قندوز کې جګړې په داسې وخت کې زور اخلي چې د دغه ولایت والي عبدالجبار نعیمی په ولایت کې نشته، او د امنیت قومندان په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی، او د پولیسو د مطبوعاتي ټیم څو تنه په دغه بریدونو کې وجل شوی دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
دا همڅو نړیوال رپورټونه. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د پنځشنبه په ورځ وویل هر کله چې برتانیا له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لړۍ بشپړه کړي، امریکا چمتو ده چې د انګلستان سره د آزاد سوداګرۍ تړون وکړي. مایک پنس چې د لندن په ګلیډال کې د سوداګرۍ په یو نړیوال مجلس کې وینا کول، د برتانیا د لومړي وزیر بوریس جانسن څخه د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د قوي ملاتړ پیغام وړاندې کړ. نور حال پر پټ کې واوري.
نن سهار وختي د قندوز پر خان آباد ولسوالۍ باندې له دوه خواو څخه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي، چې له شپږ ساعته جګړې وروسته وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ بازار او دولتي ادارې نیولې وې، خو د کمانډو ځواکونو په ورسېدو سره څو ساعته وروسته د خان آباد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د خان آباد اوسیدونکي عبدالنصیر وایي چې سهار وختي وسلوالو طالبانو د خان آباد د چارتوت او ملا غلام لسیمو پر خار بریدونه کړي وو، او له څو ساعته جګړې وروسته خار ته ننوتي وو. د عبدالنصیر کور په خار کې دی. هغه وایي چې سهار وختي د جګړې له پیل سره سم ماشومان ته خار ته لیږلي دي، خو کله چې خار ته طالبان ننوتلي وو جنگي تیارو د امنیت قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ په دې خاطر بمبار کړي چې وسلوال طالبان پکې راټول شوي وو.
جنگ فعلاً خاموش سوی ده، او وسلوال طالبان سي فعلاً په خار کې دي، د تیارې راغله، قومنداني وشتله او د ولسوالۍ وشتله، دا موقعیتو کې جنگ ده، او دولت د خار نه وتلی ده فعلاً، او یو تعداد خلک په ماسبایي کې تر لسو بجو پورې ووتل، او یو تعداد خلک فعلاً بند پاتې دي، اکثریت یې بند پاتې دي، په غفلت کې، په خوب کې پاتې دي اکثریت یې.
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ویلي چې د مرستندویه قواوو د نه رسېدو له امله ولسوالۍ ته وسلوال طالبان ننوتي دي. د 211 پامیر قولي اردو په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خان آباد ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې، او په جګړه کې شل تنه وسلوال طالبان د افغان هوایی ځواکونو په بریدونو کې وجل شوي دي. د پامیر قلی اردو اعلامیه کې د دشتیرچی د جګړې یادونه شوی چې نن له ماسپخین وروسته پیل شوی، خو د دغه ولسوالۍ بازار او دولتي ادارو ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی. اعلامیه کې په دشتیرچی کې د لسو تنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو ادعا شوی. د قندوز د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی د دغه ولسوالۍ پر بازار د جګړې په اړه داسې وایي:
چولو سوالی تقریبا د یو کال په دې خوا سره د خوجاغه د غدری بندونو حکومت د طالبانو په لاس کې او بیګاد رئیس کوم جنگ شروع شو د طالبانو خانه په ولا سوالی باندې چولو سوالی چې بازار کلی مومن د سین طالبانو په طرف جنگ شروع کړو د خلو د خانه طالبانو دغه منطقه ونی ولې د چی بازار سره ټوله تر پرچی یو پوسټا چې د دشت طرف ته واغوم تر اوسه پر مقاومت کوو غیم سخوتو کو د چولو سوالی په تر ډول سره د طالبانو لاس ته ولاړ.
د قلی اردو مطبوعاتي مسولین په بدخشان کې هم د وسلوالو طالبانو د نومول شوی والی قاری فصیح الدین د وجل کېدو خبر ورکوي. نن سهار وختي یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د قندوز د ښار په شمالي برخه کې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي او لا هم جګړه دوام لري. په قندوز کې جګړې په داسې وخت کې زور اخلي چې د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمی په ولایت کې نشته او د امنیت قماندان په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی او د پولیسو د مطبوعاتي ټیم څو تنه په دغه بریدونو کې وجل شوی دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، یزیدیان په 2014 کال کې د عراق په شمال کې د سنجر غرونو ته د اسلامي دولت د ډلې لویری او وحشت څخه وتښتیدل او په سلګونو یزیدی مهاجرو اوس په استرالیا کې نوې ژوند پیل کړی دی. د دغه مذهبي اقلیت د ډلې غړي په یو شمیر سیمه ییز مرکزونو کې میشته سول چې د استرالیا په اصلي ښارونو کې د مهاجرو په خدمتونو باندې فشار کم سي. خبري الفیل مرسر د نیو ساوت ویلز واگا واگا لشاره څخه په دې باره کې دا رپورت راغلی.
واگا په خپل کلیوال ټوب وګړي د بزګرۍ او ترانسپورت مرکز دی چې د سیدنی او ملبورن ترمنځ پروت دی. په سلګونو یزیدان دلته د نورو سره یو ځای شولو چې په افریقا، میانمار او افغانستان کې له تبعیض نه تښتېدلې دي. لیلا د سنجار او غرونو ته د تښتېدلو کیسه داسې کوي: په عراق کې د یزیدانو لپاره ډېرې سختې کیسې دي. کله چې د اسلامي دولت ډلې کسان راغلل، موږ غره ته وختلو. زه د ټولې کورنۍ سره په غره کې اوسېدلم. خوړو او د سکولو پاکو اوبو درک نه درلوده. 15 ورځې مو مزل وکړ چې کردستان ته ورسېدلو. لیلا استرالیا ته د خپل څښتن او ماشوم زوی سره راغله. دا د روان کال په سر کې د خپلوانو سره یو ځای شوله چې په عراق کې ورنه پاتې شو. لیلا بیا وایي: دلته د ټولې کورنۍ د راتګ نه وروسته دلته زما لپاره اوس اسانه ده. زه په استرالیا کې ډېره خوشحاله یم ځکه زما ټوله کورنۍ دلته ده. موږ ټول په استرالیا محفوظ یو. زه د استرالیا سره مینه لرم. خبریال وایي: موږ هغه ځای ته بوزه چې زموږ په مخ کې دلته څوک دي. ستاسې ورونه او خویندې ټول یو ځای دي او هغه ځای ته مو بوزه چې خلک وي. زما څلور ورونه دلته دي. شهاب وایي: زه شهاب یم او تقریبا درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم. زه له عراق نه مستقیم استرالیا ته راغلی یم. شهاب د پوهنتون پخوانی استاد دی چې د اسلامي دولت له ډلې نه وتښتېده او له تښتېدو نه وروسته 15 کاله په دغه کم کې تیر کړل. شهاب وایي: موږ اته کسان یو او په یوه خیمه کې اوسیږو. خیمه د نیلون په څیر ټوټې نه جوړه شوې ده. په ژمي کې ډیره یخه او په اوړي کې ډیره ګرمه وي. زه غواړم د پوهنتون استاد شم او ښایي چې په راتلونکي کې د یو ښه پوهنتون استاد شم. زما خور غواړي ډاکټره شي. د مرکز نه بهر په یو ښار کې د نوي ژوند پیل کېدل اسانه نه دي. ژبه یو ستونزه ده، مګر په دې سیمه کې ګاونډیتوب ښه دی چې د لان لاک وډ سره نږدې اوسیږو. لاک وډ وای:
Iraqian people moved in two doors away from me.
Iraqian lemana dwa kuchi ulandi usigi. Ama urta khpal zan marifika zaka. Ma ta maluma shula che hitsuk da galta no warzi. Ama ur sara mrista ukra che tsemi luwasa u purevi aga ur sara kawuma. Daqiqan khalak nishi dar kawule che dago kasanu tsa mushkilat li dili di. Ki u tsuk da dui sara څو هفته تیرې کړې بیا ورته پته لګېږي. دا ډېره مشکله ده ځکه زه دغه ټول شیان چې روان دي درک کولی نه شم. د محلي څو کلتوري شورا مشره بلیندا کران وای په واګا واګا کې تقریبا مهاجرو ته هرکلی ویل کېږي، که څه هم چې کله ناکله نجات پرستی وي. کران وای زه کورنیو ته وایم تاسې پوهېږئ کله ناکله به په موټر کې په تاسې باندې چغې ووهل شي، مګر دوی په دې باره کې د نه ژغورنې احساس نه کوي. دوی وایي دا د څو تنو ترمنځ خبره ده، مګر خلک شته چې وایي له کوم ځای راغلي یاستئ. درک یې کړي چې واقعا مهاجرو استرالیا آباده کړې ده. یزدانو په واګا کې مظاهره وکړه، له استرالیا نه غواړي له هغو خپلوانو سره مرسته وکړي چې په وطن کې پاتې دي. یوویشت کلن مهاجر حاجي گندور دا عدالت غوښتنه کوي. گندور وای
یزیدی پیپل هاد ایوریثینګ،
یزیدیانو هر څه درلودل، پیسې، خواړه، کور، کورنۍ. ځکه نو دوی غواړي په عراق کې ژوند وکړي، مګر دوی عدالت غواړي، د هغه څه مخه ونیول شي چې دوی ورسره مخامخ کیږي. استرالیا ته د یزیدیانو ورتګ قیمته تمام شوی دی. د عادلان او د دې د څوارلس کلن زوی الهام لپاره ګناه ده چې دوی محفوظ دي او نور نه.
She said we in Australia is very good, but then we
دیوله په استرالیا کې دوی ډیر ښه دي، مګر موږ په عراق کې د نورو خلکو په باره کې اندېښنه لرو. دا زموږ لپاره ژوند مشکل کوي. د استرالیا د بشري پروګرام له مخې تقریبا 3000 یزیدیانو ته ویزې ورکړل شوې دي. مبارزین له حکومت نه غواړي ډیر نورو ته پناه ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. نړۍ په تدریج سره د خپل چلیدونکو موټرو لپاره ځان چمتو کوي، که څه هم د دې ډول موټرو عامیدل حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم یو څه وخت نیسي. خو د دې ډول موټرو جوړونکي شرکتونه او د ټکنالوژۍ هغه شرکتونه چې دې ډول موټرو ته اوتومات ټکنالوژي جوړوي، په راتلونکي کې د دغو موټرو په مارکیټ کې د زیاتې ګټې د ترلاسه کولو په خاطر په سختې سیالۍ اخته دي. په همدې لار کې په دې وروستیو کې په سنګاپور کې یو خپل چلیدونکی بس امتحان سو. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د سنگاپور په ګرمه هوا کې یو خپل چلیدونکی مسافر وړونکی بس چې یو شمیر سیلانیان پکې سپاره دي، د چلوونکي پرته چلیږي او سیلانیان له سفر کولو پکې خوند اخلي. سنگاپور د امریکا له متحده ایالاتو وروسته د نړۍ په کچه د خپل چلیدونکو موټرو لپاره د چمتووالي د نیولو له امله دوهم هیواد دی، او په دې وروستیو کې یو شمیر مسافر وړونکي خپل چلیدونکي بسونه امتحان کړل. د اس ټي انجینیرینګ لاند سیستم په نامه شرکت چې دغه ازموینه ترسره کوي څو ځلې په سنگاپور او نورو هیوادونو کې ازموینې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. د دغه شرکت انجینیر تن نایکوان وایي دوی نه غواړي چې دا ځلې تجربه ناکامه شي، او دوی ته د خوندیتوب مسأله ډیر اهمیت لري.
زموږ ټیمونه پوره چمتووالی لري. موږ غواړو چې ټول مسافر د خوندیتوب احساس وکړي. لکه چې تاسو ولیدل، موږ د تجربې په ټوله پروسه کې امنیتي کمربند او نورو وسایلو ته او هم د هغو مسافرو په هکله چې دې ډول امتحاني سفرونو ته یې راولو ډیره اندېښنه لرو. زه فکر کوم د وخت په تیریدو سره ښایي وکولی شو خلکو ته ښه روزنه ورکړو او هم خپل ځان ښه پوه کړو چې وکولی شو په سنگاپور کې د ترانسپورتي ستونزو لپاره تر ټولو ښې د حل لارې چارې پیدا کړو.
د امتحاني سفر په لومړۍ ورځ د مسافرو په مساوي شمیر کې خدماتي پرسونل هم موجود وو چې مسافرو ته لارښوونه وکړي چې خپل امنیتي کمربندونه وتړي، او یو احتیاطي چلوونکی هم موجود وو چې د کومې ستونزې د رامنځته کېدو په صورت کې د بس کنټرول ترلاسه کړي.
زه باید نورو موټرو او خطرونو ته متوجه واوسم. که چیرې د نورو موټرو چلوونکي له ترافیکي قواعدو سرغړونه وکړي، موږ باید کنټرول خپل کړو. مونږ باید زیات احتیاط وکړو، ځکه دوی نه پوهیږي چې یو خپل چلیدونکی بس څه ډول چلیږي، او له ټولو مهمه دا ده چې د خپلو مسافرو خوندیتوب یقیني کړو.
په سنگاپور کې د خپل چلیدونکو موټرو ټکنالوژي په داسې حال کې ازمایل کیږي چې د ټکنالوژۍ او موټرو جوړولو شرکتونه د خپل چلیدونکو موټرو د جوړولو په برخه کې په سیالۍ اخته دي، او په راتلونکي کې د فردي ترانسپورت د شکل د تغییر لپاره نوي پلانونه جوړوي. سنگاپور د نړۍ په کچه د خپل چلیدونکو موټرو لپاره د چمتووالي په برخه کې له امریکا وروسته دوهم هیواد دی، خو په دغه هیواد کې د دې ډول موټرو بشپړ عمومیت پیدا کول ښایي څو کاله وخت ونیسي. د خپل چلیدونکو موټرو د امتحان پروسه له خطرونو هم خالی نه ده. په 2018 کال کې په سنگاپور کې یو خپل چلیدونکي موټر د امتحان پر مهال له ویلارې سره ټکر وکړ. په دغه پیښه کې څوک خوږ نه شول، خو په امریکا کې په ورته پیښه کې د ټکر له امله یو کس ووژل شو. خو یو شمیر سیلانیان چې د بس په امتحاني سفر کې برخه اخیستې و وایي په روبوټیک ټکنالوژۍ رهبري کېدونکي دغه بس کې سپریدل په یو عادي بس کې له سپریدو سره ډیر توپیر نه لري.
ډیر خوندور سفر و، خو په عین وخت کې یو نورمال بس ته ډیر ورته والی درلود. زه فکر کوم چې دا یو ښه خبره ده، سفر پکې ډیر ویرونکی نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان د فیسبوک سره موافقه تر رسیدلې ده چې په میلیونو استعمال کوونکو ته د ایچ ډبلیو او مرکزونو ته لارښوونه وکړي چې د واکسینو په باره کې کره معلومات لاسته راوړي. خبریالی لیزا شلاین په جنیو کې د ډبلیو ایچ او له مرکز څخه په دې باره کې دا راپورټ را لېږلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د واکسینو په باره کې غلط معلومات دومره خطرناک دي لکه په خپل مرض چې په خپرېدو کې مرسته کوي. د ډبلیو ایچ او نطاق فدیلی شعیب امریکا غږ ته وویل غلط معلومات نړیوال روغتیا ته ګواښ مخامخ کوي چې کیدای شي د لسیزو پرمختګ چې د مخنیوي وړ ناروغیو په برخه کې شوی برعکس کړي. شعیب خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Consider that, for example, when WHO is doing a campaign on polio in Pakistan or yellow fever in Africa, you can see a lot of misinformation about the danger of vaccines, and we know that vaccines work. Without vaccines, people will die.
مثال په ډول کله چې WHO په پاکستان کې د پولیو یا په افریقا کې د زیړې تبې په خلاف مبارزه کوي، تاسې د واکسینو د خطر په باره کې ډیر زیات غلط معلومات اوریدلی شئ، او موږ په دې پوهیږو چې واکسین کار ورکوي او بې له واکسینو نه به خلک مري. ډبلیو ایچ او اټکل کوي چې باندې 3 میلیونه خلک هر کال د مخنیوي وړ ناروغیو نه مري که دوی واکسین ونه کړي. له بلې خوا دغه سازمان اټکل کوي چې واکسین د شری دفتیریا، زیړی، کولورا او نورو ناروغیو په خلاف په کال کې لږ تر لږه د 2 میلیونو کسانو ژوند ژغوري. شعب وایي ډبلیو ایچ او د فیسبوک، انسټاګرام، پینټرست او د آنلاین نورو مهمو مرکزونو ته رجوع کړې ده چې د اوازو او غلطو معلوماتو مخه ونیسي چې د واکسینو په باره کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپرېږي. شعب بیا وایي
We hope to reach all generation with the right information through the digital platform because this is the way people now get the information they need. They will not go directly to the WHO website or read a newspaper. They will go to social media and see what people are saying about vaccines or other things.
د لارې په صحیح معلوماتو سره ورسیږو، ځکه دا لار ده چې خلک اوس هغه معلومات لاسته راوړي چې ضرورت ورته لري. دوی به په مستقیمه توګه د ډبلیو ایچ او ویبسایټ ته نه ورځي او یا به ورځپاڼې نه لولي. دوی به ټولنیزو رسنیو ته ورځي او ویني به چې خلک د واکسینو یا نورو شیانو په باره کې څه وایي. مګر WHO وایي د آنلاین کوشش یوازې کافي نه دی چې په نړیواله سطح د واکسینو په خلاف تحریک نظر واړوي. دغه سازمان وایي حکومتونه او د روغتیا سکتور باید محسوس اقدامات وکړي چې د میندو او پلرونو اندېښنې کمې کړي او په واکسینو باندې باور پیدا کړي چې د دوی د ماشومانو ژوند ژغورلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.